د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی رسمي سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنیو ویلي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف له مرستیال صدر اعظم اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبري وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 14,000 افغان کډوالو ته د وتلو خبرداري ورکړل شوی. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتون لري اقامت د جون په 13 پای ته رسیدلی او پاکستان ویلي چې نه یې تمدیدوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و. په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل له شاوخوا 3 میاشتې زندان وروسته آزاد شوی دی. یوې ځایي سرچینې پرون شنبه د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې راحل د زمري میاشتې په 9 نیټه خوشي شوی. راحل د روان لمریز کال د ثور په 15 غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او وروسته د طالبانو د حکومت په ضد تبلیغ په تور 3 میاشتې زندان باندې محکوم شو. د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې ورسره بندي یو شمیر نور خبریالان هم آزاد کړي. د خبریالانو د دفاع دغه بنسټ ویلي دا مهال شاوخوا 10 خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د کرملین نږدې سیاستوالو او کارپوهانو روسیې ته نږدې د امریکا د دو اټومي بیړیو یا اوپتلونو ځای پر ځای کول کم اهمیت بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې دغه اوپتلونه یو مناسب ځای ته استولي. د ډي پی ای خبری اجانس د راپور له مخې د روسیې د پارلمان یا دوما مرستیال لیونیټ یویلف تاس خبری اجانس ته ویلي چې د دو اټومي اوپتلونو ځای پر ځای کول د روسیې ملي امنیت ته کوم ګواښ نه دی. ټرمپ له روسیې چارواکو سره تر اختلاف وروسته د خپلو سمندري ځواکونو دوه اټومي اوپتلونه روسیې ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ډونالډ ټرمپ خبره دا کار وروسته تر هغه کیږي چې له روسیې چارواکو سره اختلاف رامنځته شو. ټرمپ د وروستیو کې د روسیې ولسمشر ته لاس 12 ورځې مهلت ورکړ چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي کنه بندیزونه به پرې ولګوي. او د فلسطین د 3 میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان کړی چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکوونکی وژل شوی. د فرانس پریس په خبره دغه برید 2 ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحده ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې له جګړې نږدې 2 کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه 6,300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو دغه شمېرې د باور وړ بللې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د کابل او لوی ښارونو د برېښنا له کلونو پرچاوی وروسته د همدې ستونزې د حل په موخه یو لوی ګام اوچت شو.
څلور ساعته کې ځینې وخت سره غلې وي چې د 3 ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي.
د طالبانو حکومت له افغان پانګوال میرویس عزیزی سره یو لوی تړون لاسلیک کړی دی. پاکستان 14,000 افغان کډوالو ته د وتلو خبرداري ورکړې. هلته په میشتو افغان کوچیانو هم چاپی وهل شي.
15-14 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي. ډیپورت سنټر ته ډایرکټ بولی چې کیم ته
د مور په شیدو د تغذیه اونۍ پیل شوی. خو ځینې میندې وایي چې نشي کولای ماشومانو ته شیدې ورکړي.
تفلاکه خوردم د موس
په مسینای ماشوم لرم دا چې خپل د شکر ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاون مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزورای دی.
نورا پور نه هم شته. هله دا د خبری مجلې تر پای را سره پاتش.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو د سر راپورته. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د برېښنا له کمښت او پرله پسې پرچاوي شکایت کوي، د طالبانو حکومت د 10 میلیارد امریکایي ډالر په ارزښت د برېښنا د تولید یو لوی تړون لاسلیک کړ. طالب چارواکو ویلي چې د دې پروژې په پلي کولو سره چې د 10000 میگاواټ برېښنا تولید دی، افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بسیاینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژو اغیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډبنورو پورې مشروط دی. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشټوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوې هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نویله څلور ساعته کې ځینې وخت سره راغلی دی چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي، او څنګه چې دا د کور کار نه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور د خوبې برقې باندې چې برق نشته په کې، نو ګرمۍ ته په خکه چا ګرمۍ په کابل کې نو د خلکو ته څنګه سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شنبې په ورځ د زمري په 11مه نیټه په خپل ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10000 میگاواټ برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي. د دغه خبر پاڼې لمخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4000 میگاواټ برېښنا عامو خلکو ته او 6000 میگاواټ به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې عزیزي ګروپ، خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2000 څخه تر 3000 میگاواټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیون ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لاره هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څنګه پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
کدا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خن
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت پولیس ځواکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت په د هیواد کې میشتو سلګونه زره د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له د هیواد د وتلو خبرداري ورکړې ده. ورسره دی چې د د دغو شمیر کډوالو د اوسېدو کارتونه تمدید نشول. تفصیل په دې راپور کې و.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو په ګډون د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بل اخره په پاکستان کې د میشتو سوار لس لکه پی وار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په دیرشمه دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې وه، فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوي یو سند کې چې ګڼو پاکستاني خبریالانو او رسنیو هم خپور کړی، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی وار کارت لرونکي له دې هیواده وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه لا څه نه دي ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت لوري ورته دغه لارښوونه رسیدلې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان نږدې یوه اونۍ وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د پی وار کارتونو د مودې د غزغولو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو له دې وړاندې د جولای په 13مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي رسنیو سره په یو ناسته کې ویلي وو حکومت د دې کارتونو د نه غزغولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اګست 2مه د خیبر پښتونخوا ګڼو ورځپاڼو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو دولتي اعلانونه خپاره کړي او پکې ویل شوي چې د اګست له لومړۍ نیټې دی په دې صوبه کې ټول میشت پی وار کارت لرونکي افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پیښور کې میشت د پی وار یو شمیر کارت لرونکي وایي د حکومت نوې اعلان سخت اندېښمن کړي. د پیښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصری په نوم یو افغان دوکاندار چې له تیرو نږدې 150 کلونو راهیسې دغلته شخصي کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته ستنېدل ورته ستونزمنه پریکړه ده.
دغه پریکړه چې د افغانان مهاجرینو لپاره ډیره سخته ده. هغه افغان مهاجرین چې دلته بچې په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، نو بالاخره دا ټول ته پاتې کیږي او یو بد سرنوشت سره مخ کیږي.
د پی وار یو بل کارت لرونکي محمد سلیم چې دا هم په پیښور ښار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل
د نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې مو کتل چې پاکستان حکومت چې دی پی وار کارت لرونکي ته وروستۍ پریکړه کړې ده. نو دلته زلګونه زره افغانان اوسېږي، دلته هر یو افغانان دېرش کاله څلوېښت کاله عمر تېر کړی دی، دوی خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول راغونډول چې په یو دم سړل به د افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خواست کوو چې په دې باندې بیا غور وکړي، افغانان ته داسې یو سیستم برابر کړي، داسې یو طرفه برابر کړي چې باعزت ډول په لور واته ستانه شي.
د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پی وار کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. پی وار د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي د پی وار کارتونو موده دې وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له قوله ویلي چې دغه کارت لرونکو د سرنوشت په اړه له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هیواده د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 18 په یو بیان کې ویلي وو چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19 3,40,000 افغانان له پاکستانه راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنري یونیچسیار بیا خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
په همدې حال کې په راولپنډۍ کې د افغان کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي چې دغلته په کوچیانو هم چاپی وهل کیږي او ډیپورت کیږي. د یوې مرکې په پایل کې مې له ښاغلي احمدزی نه نور جزئیات وپوښتل.
دلته په دې ټکسلی سیمې کې کوچیان ډیر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره اوس فلال مالداری د میږي دي، چا سره ټیکټرې دي، چا سره غویان دي، چا سره د قرباني مالونه دي، در روان کال د لپاره قرباني مالونه اخیستې دي. نو دغه د دوه درې ورځو کې کم نس کم 15-16 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي، کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورت سنټر ته ډایرک بولی یا جکیم ته، نو غلطه ډایرک ډیپورت کړي دي. د پی وار کاټو والا ای سی سی کاټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه، خو هیڅ الی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیره دي، کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګي دي، ټیکټری دي. نو دا څه اوس کسان تر ډیپورت کې دغه مالداری او شای خول د پاتې کیږي په ځای باندې، دا څوک اخلي نه. دوی ټول پی وار کاټونه لري او دوی سره ساروی دي، دوی سره مالداری ده، نو دسه راځي ځینې دسه اطلاع راغلي چې زنانه مې اوچته کړي دي